द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
درنو عزتمنو اوریدونکو ستړي مشي او په خیر اخلي دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د پنځمبه ورځ 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 22 نیټه ده. واښ شوې دی په پاکستان کې د مخامته افغانستان کې ونی میو دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي. ستاسو قربانی یو زمونځه شهید
او زه محمد اکرام
دا خبری خبرونه د مهم خبرونو سره ټاکونه پیلو.
د افغانستان د سولې عالي شورا او د افغان حکومت غلیم ګوند حزب اسلامي نن د سولې تړون لاسلیک کړی دی. د شورا مشر احمد ګیلانی وایي
اخوا د پاکستان بهرنیو چارو دفتر د امریکای کانګرس غړو یو قانوني وړاندیز ته په ځواب کې ویلي دي د کانګرس ډیر غړي د پاکستان قرباني مني. قانوني وړاندیز کې ویل شوی وو چې پاکستان دې د ترهګرۍ ملاتړي هواد او وګرځول شي. د خارجه دفتر ویان وای
ثرو سکسسفل اپریشنز ار بیز وی هاف بین ایبل ټو کلیئر فاتا اف اول تیرریست ګروپس وداوت ډیسکریمینیشن.
ملګرو ملتونو ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرونی وینا ته په جواب کې هند ویلي پاکستان یو ترهګر هیواد دی.
سرټی کې تاسو اوریدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو لنډیسته.
افغان حکومت او حزب اسلامی په هیواد کې د تشدد کمبلو او دښمنۍ ختمولو لپاره نن د سولې تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی، د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر او د حزب اسلامی د سیاسي دفتر مشر غیرت بهیر او د دغه ډلې د خبرو اترو د وفد مشر محمد امین کریم کابل کې د سولې تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان صدر اشرف غنی او د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار به د دې وروستو د سولې دغه تړون لاسلیک کوي. د افغان سولې عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د دواړه اړخونه د سولې په تړون د عمل کولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو هم غږ وکړو چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو تکینی.
اخوا اسلام آباد کې رسنیو ته د اونیزو وینا پر مهال نفیس زکریا ویلي دي چې پاکستان ټول هیواد کې پرته له کوم امتیاز څخه د ټولو ترهګرو پر ضد پوځي عملیات ترسره کوي. هغه ویلي چې د دغو عملیاتو پایله منل شوې ده او نړیواله ټولنه یې ستاینه کوي. د هغه وینا وه چې د سوله ییز او آرام هیواد تر څنګ هغوی پر امن ګاونډ ته هم لیواله دي. نفیس زکریا دغه څرګندونې په داسې حال کړي چې امریکا، افغانستان او هند پاکستان څخه غوښتنه کوي چې په خپله خاوره دي د ترهګرو د خوندي ځالو پر ضد کلک ګامونه واخلي. د افغانستان مرستیال ولسمشر سرور دانش پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې کې ویلي دي هغوی یو وار بیا د خپل ګاونډي هیواد پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې د ترهګرو پیژندلي ځالې دي تباه کړي، خو له بده مرغه هغوی وضعیت کې تر دې مهاله کوم بدلون نه دی لیدل شوی. هغه دا هم ویلي چې د پاکستان په خاوره د ترهګریزو بریدونو پلانونه هم جوړیږي خو پاکستان د غشان تورونه ردوي.
هندوستان د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته جنرال اسمبلی غونډه کې د پاکستان باندې سخت تورونه لګولی دي او دا یو ترهګر هیواد بلل دی، خو پاکستان په جواب کې د هند تورونه رد کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته جنرال اسمبلی غونډې ته د دې وړاندې په وینا کې پرون ویلو دوی د هند سره امن غواړي، خو دا چې د کشمیر مسلې د حل بغیر امن ممکن نه دی. ملګرو ملتونو لپاره د هندوستان مستقل مشن سیکرتری اینام گمبیر په پاکستان د ترهګرو مرسته کولو تور لګولې دي او ویلي پاکستان نړیوالې مرستې د ترهګر ډلو په تربیت او مالی امداد لګوي او د نوموړي په بنا د ګاونډي هوادونو پر ضد یې استعمالوي. خو د پاکستان خارجه دفتر ډایرکټر جنرال د هند تورونه رد کړې دي او ویلي په هندي کشمیر کې د حزب المجاهدین ځایي کمانډر برهان وانی د هندي ځواکونو د لاسه د وژنې وروسته هلته تشدد راپارېدلی چې پکې په لسګونو کشمیري خلک وژلې شوي. او د خیبر پښتونخوا د ترکرې پر ضد ځواکونو د پېښور سره نږدې د داعش توندروه ډلې یو غړی نیولی دی. پولیس وایي فرید نمیتن د ښځو او پولیسو په شمول 2 کسانو په وژنه کې ککړ دی. پاکستان د ډېر وخت راهیسې په هیواد کې د داعش په منظمه توګه موجودګۍ رپورټونه ردوي. رپورټ پیدا پېښور نادری رادیو خبریال مدثر شارا کوي.
د ترهګرۍ په ضد محکمې یا د کاونټر ټیررزم ډپارټمنټ ځواکونو پېښور سره خوا کې د قاضي کلي نه یو ترهګر چې فرید نومیږي نیولی دی او دغه ځواکونه ادعا کوي چې فرید 2 وژنو کې لاس لري چې پکې په 45 پولیسو هدفي بریدونه او د 50 زنانو قتل هم شامل دی. وایي دغه تن اوس داعش وسلوالې ډلې کې شامل شوی او کال 2008 کې د افغانستان تبتوب سیمه کې د ترهګرۍ تربیه اخستې وه. یو ورور افغانستان کې داعش سره د اړیکو په تور نیول شوی دی او بل رورې ځواکونو سره مقابله کې وجل شوی و. او سیډونکو خبریال عقیل یوسفزی وایي دا د دغه ځواکونو تر ټولو لویه کامیابی ده.
خیال دا دی چې د 13-14 میاشتو کې چې دغه پوسټ کم کاروایانې کړي وي نو دا د هغو د ټولو نه غټ ټارګېټ و چې دا یې اچیو کو او گرفتار یې کو.
او وایي که ټولو امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو خپلو کې رابطې نورې هم مضبوطې کړي او دغه شان ګاونډي هیوادونو سره هم د ترهګرۍ په ضد یوه کوټلې تګلاره جوړه کړه نو سیمه کې به د موجودو نورو ترهګرو نیول هم آسان شي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
دا وایس آف امریکا ډیوا رادیو ده.
د امریکې استخباراتي ادارې یا اف بی آی د خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د هغو دوو کسانو په لټون کې د مرستې وکړي چا چې د نیویارک ښار په یو سړک هغه غوټه موندلې وه چې پکې چاودونکي توکي ځای پر ځای شوي وي. امنیتي چارواکي وایي امکان دی چې هغه کسانو هم د نیویارک او نیوجرسي ښارونو په برید کې لاس درلودو.
د امریکای مرکزی بانک فیډرل ریزرو د سود چره د ریکارډ کچې پورې ښکته ساتلې ده. خو ویلي د سود چره زیاتولو لپاره حالات په ښه کېدو دي. اقتصادي پوهان وایي د مرکزی بانک دغه بیان داسې اشاره څرګندوي چې فیډرل ریزرو د دسمبر په میاشت کې د سود شرح زیاته کړي.
د امریکا سکرتر غاغلی جان کیری د سوریې په ځینو مهمو سیمو کې د جنگي الوتکو په الوتنو نیوکې کړي دي او ورته ویلي دي چې د پای ایښودل پکار دي. اخوا د چهارشنبې په شپه د سوریې جنگ ځپلي ښار حلب کې یو وار بیا په هغو سیمو هوایی بمباری شوي چېرته چې یاغي وسلوال شتون لري. په دغو درنو هوایی بمباریو کې شاوخوا 12 تنه ولسي وګړي وژل شوي دي چې د امریکا او روسیې ترمنځ په لاسلیک شوي د اوربند تړون څخه یوه لویه سرغړونه بلل کیږي. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ماور چلیل په دغه راپور کې.
د امریکا خارجه سکرتر جان کیری د تیر شروع په ورځ ویلي دي چې په شام کې د جنگ بندې معاهده بچ کولو لپاره به د شام په مهمو سیمو د جنگي جازونو الوت بندول وي. ښاغلي کیری د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په یو اعلی پایغونډې کې یو جذباتي اپیل وکړو او زیاته کړه چې په شام کې د وینې تویونه محدودول لپاره ضروري ده چې په خاصه توګه هغه سیمو د پاسه د جنگي جازونو الوت ودرول شي چرته چې د بشري مرستو تنظیمونه خوراک او دوایانو رسولو هڅه کوي.
Our purpose in this negotiation was to put an end to the kind of horrific and indiscriminate attacks.
د دې مذاکرات مقصد د يرونکو او بې دریغه بریدونو مخنیوي کول دي، کم چې د یری او تکلیفونو او د خلکو بې کوره کېدو مهمه وجه ده. او زمونږ د پلان لاندې د سنجیده مذاکرات په لار دا ډیر زر ممکنه کېدی شي.
ښاغلي کیری زیاته کړه چې دا وړاندیز د شام په مخصوصو سیمو کې ټولو جازونو باندې نافذ کیږي او په دې کې د امریکا او ائتلافي همکارانو جازونه هم شامل دي. د نور زیاته کړه چې د دې ګام مقصد شامی جنگي الوتکې په ترهګرو د بریدونو کولو په بانا د عامې آبادۍ سیمې په هدف کولو نو درول دي. دا ډزبندي د روس او امریکا ترمنځ د میاشتو پورې جاري مذاکرات وروسته د ستمبر په 12 نیټه عملي شو او د تیرګل پرس د بشري مرستو یو کانوای باندې ترسره شوی هوایي برید وروسته ماته شو. په دې برید کې 6 تنان وژل شوي.
د امریکا په شمالي کارلینا ایالت کې د پولیسو لخوا د یو افریقایي امریکایي د وژنې پر ضد تیره شپه هم سختې مظاهرې شوې دي. د تیرې شپې مظاهرې پر مهال د پولیسو لخوا یو بل تن هم په ډزو کې وژل شوی دی. د شمالي کارلینا والي یا ګورنر په ښار کې د بیړني حالاتو اعلان کړی دی او د ملي امنیت ځواکونه یې امنیت خوندي ساتلو لپاره ښار کې خواره کړي دي. د احتجاج پر مهال قهریدلي مظاهرچیانو د پولیسو ځواکونو سره خونړۍ نښتې شوې دي او د دغو احتجاجونو پیلیدو څخه تر دا دمه 40 کسان ژوبل شوي دي چې پکې یوازې 14 تنه پولیسو ځواکونه دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زو کابل ته هلته افغان حکومت او حزب اسلامي په هیبات کې د تشدد کمبلو او دښمنۍ ختمولو لپاره نن د سولې تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان صدر اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به د دې وروستو دغه تړون لاسلیک کوي. رپورټ پیدا افغانستان د ډیو ریډیو خبریال حقمل روان کوي.
د سولې سند د لاسلیک په مراسمو کې د افغانستان د سولې عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی وویل له افغان حکومت سره د سولې سند د لاسلیک پر مهال د اسلامي حزب د پلاوی مشر محمد امین کریم وویل دای وای سوله نه یوازې د اسلامي حزب او د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت ترمنده، بلکې دا په افغانستان کې سرتړسري سوله د پیل مقدمه ده او موږ امیدوار یو چې د سولې سند په عملي کې دوکې ګړندی ګمونه واخیستل شي. موږ د سولې په سند کې لخپلو نظامی ګټو تیر شوی یو او د افغانستان ملي ګټو ته مو لمړیتوب ورکړی دی. ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هنی پتمر چې د افغان حکومت په استازیتوب له اسلامي حزب سره د سولې سند لاسلیک کړ وویل د هیواد ملي ګټو ته په احترام سره د سولې سند لاسلیک شو او دواړه خواوې د دې موافقه عملي کېدو ته ژمن دي.
د امنیت د شورا د پنځو دایمي خړو موږ ته وعده راکړه چېرې تاسې موافقې ته ورسېږئ موږ به ټول هغه تعزیرات او تحریمات چې غواړئ چې لرې کړئ هغه به درسره همکاري وکړو چې لرې شي. او دا غوښتنه نن د دوی څه وکړم چې بلې موږ دا موافقه امضا کړه، اوس وخت دی رسېدلی دی چې تاسې ټول هغه منطقوي او بین المللي شرایط چې د دې موافقتنامې د کامیابۍ دپاره ضروري دي د هغوی دپاره هغه برسته راسره وکړئ چې تاسو وعده کړئ.
هنی پتمر زیاته کړه د سند لومړی مرحله په بریالیتوب سره پای ته ورسیده، خو دویمه مرحله به د جمهور رئیس اشرف غنی او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار ترمن تر لاسلیک کېدو وروسته ډیر ژر بشپړ شي. د ملي امنیت سلاکار هنی پتمر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو هیوادونو امریکا، چین، روسیا، برتانیا او فرانسې هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره شوې ژمنې عملي کړي او اسلامي حزب په مشرانو لګیدلې بندیزونو په لری کولو کې دې مرسته وکړي. حکمل روان، امریکا غږ دی ریډیو کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیڈ اے
ڈیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا
نو خدمتمنو اوریدونکو د ډیو راجو خبری خبرونه ته غواګه سا و اوس هم یو بل موضوع ولوري تاسو په مرګزو وړاندې هم تاسو د اکمل روان راپور واوریدلو چې د افغان حکومت او د حزب اسلامي ډلې ترمنځ د سولې سند لاسلیک شوی دی. خو د دې سند په حق لا یاد دی پریکړه لیک په حق لا به تاسو سره ځینې معلومات شریکوي زمونږ همکار مجاهد جواد چې د محل استودیو ته راغلی دی. ستړي مشه او په خیر راغلی.
مننه کور ودان
جواد صاحب، که تاسو د اوریدونکو سره د دې پریکړه لیک په حق له ځینې نور تفصيلات شریک کړئ چې په دې کې کومې مادي دي، سونه مادي پکې دي او څه پکې ویل شوی دي.
اوریدونکو به خبر وي لکه څنګه چې تاسو ویلې او د نن ورځې ګرم موضوع همدا ده چې په افغانستان کې له مخالفینو سره، خصوصا د مخالفینو لاغه غټ حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک شو. دغه تړون څلر وشت مادي دي. دغه تړون د افغانستان د دولت لخوا نه د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، حزب اسلامي لخوا نه هغه د دوی لوی مرکچی محمد امین کریم او د سولې د عالی شورا مشر لخوا نه پیر سید احمد ګیلانی صاحب لاسلیک کړی. په دغه څلور وشتو مادو کې مهم نقاط دي چې د بهرنیو ځواکونو موضوع په دې کې راغلي، د بندیزونو موضوع په دې کې راغلي، یعنی په حزب اسلامي باندې چې کوم بندیزونه لګول شوي وو، دغه راز قضایي مسؤلیت د بندیانو موضوع، یعنی د حزب اسلامي د بندیانو موضوع، او دغه راز له وسلوالو سره د حزب اسلامي راتلونکي کې اړیکې. په اردن کې خبر دی او تاسو ټول په جریان کې یاست چې حزب اسلامي همیش د سولو په خبرو کې تر ټولو مهم شرط دی د بهرنیو ځواکونو له قید او شرط پرته وتل و. ولی لنی کمرغه د سولې په دغه نوې پریکړې لیک کې په دې برخه کې د حزب اسلامي له خوانه نرمخت تر سترګو کیږي، ځکه په یوه ماده کې راغلي په داسې حال کې چې ملي ګټې او ملي حاکمیت د دواړو خواو ګډ هدف دی، خو حزب اسلامي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د یو معقول مهال ویش غوښتنه کوي. معقول مهال ویش یعنی نرمه ده چې په دې باندې به دواړو خواوې خبرې کوي کوم وخت او څه ډول. دغه راز په هیواد کې د جګړې د درېدو او د دایمي سولې لپاره باید دغه تړون لاسلیک کېدو سره سم ډیر ژر له امنیت شورا او ملګرو ملتونو څخه وغوښتل شي چې د دغه ګوند او د ګوند غړو په وړاندې ټول بندیزونه باید لرې کړای شي. افغان دولت باید په دې برخه کې له خپلو ټولو امکاناتو څخه کار واخلي چې د حزب اسلامي له رهبر او د نورو غړو په وړاندې لګېدلي بندیزونه لرې شي. د دغه تړون په نورو برخو کې راغلي دي د حزب رهبر ته باید د ولسمشر د وزنګړي فرمان له مخې د افغانستان د ازادۍ او د سولې په برخه کې د هلو ځلو له امله درناوی او احترام کیږي. له دغه تړون سره سم به د حزب اسلامي د رهبر او د ګوند غړو لپاره د تیرو سیاسي او نظامی فعالیتونو له امله قضایي مسؤلیت ورکول کیږي. دولت ژمن دی چې د حزب اسلامي ټول هغه بندیان چې د سیاسي او پوځي فعالیتونو له امله بندي شوي دي تر هغه چې پر وړاندې حق العبدی دعوا نه وي باید خوشی شي. یعنی کچیرته په دوی باندې داسې دعوا وي چې هغه د وګړو له خوانې د خلکو له خوانې هغه بیله خبر ده، اما هغه سونه چې له دولت سره لري که هغه سیاسي وي که پوځي وي هغه بندیان باید راخوشي شي. همدارنګه د حزب اسلامي د کډوالو یو لوی کمپ ته چې نصرت مینا یا د شمشتو کمپ نومیږي، د کډوالو او نورو کډوالو، نه یوازې د دغه کم کډوال بلکې نور هغه کډوال چې د پاکستان په مختلفو برخو کې دي یا په ایران کې دي، د هغوی د بیرته راستنېدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې په مرسته باید زمینه برابره شي. همدارنګه دا چې داسې هم ماتی هم راغلی دی چې حزب اسلامي له دولت سره لږ کېدو وروسته باید له مخالفینو سره یا له نورو وسلوالو ډلو سره باید هیڅ ډول اړیکې ونه ساتي. مادي نوري هم زیاتې د حزب اسلامي بجمنه کوي چې د یو سیاسي حزب په توګه د خپلو خلکو څخه د دفاع او د خاورې د امنیت په برخه کې له افغان دولت سره مرسته کوي، او د یو سیاسي ګوند په توګه به د هیواد په پلازمینه او په ټولو ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي. بل ماده وایي افغان دولت به ژمن وي چې د ټاکنیز نظام د اصلاحاتو لپاره حزب اسلامي ته هم زمينه برابر کړي. همدارنګه د حزب رهبر یعنی ګلبدین حکمتیار د اوسېدو لپاره کولای شي په افغانستان کې دوه درې ځای وټاکي. بل ماده وایي افغان دولت ژمن دی چې په مهمو سیاسي او دولتي پریکړو او مشورو کې د حزب اسلامي حضور یقیني کړي. د قانون له مخې باید افغان دولت په دولتي بنسټونو کې د حزب اسلامي ګډون یقیني کړي. د دغه تړون له لاسلیک کېدو سره سم افغان دولت اعلانوي چې د حزب اسلامي امیر او د ګون غړي د هیواد په هر برخه کې کولای شي ژوند وکړي، او افغان دولت باید ورته لازم او مساعد شرایط چمتو کړي. بل ماده لیکي د دې قانون له لاسلیک کېدو سره سم افغان دولت دا مني چې حزب اسلامي په ټولو برخو کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو حق لري او کولای شي د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو او د ولسوالیو شوراګانو ته خپل کاندیدان ونوموي. افغان دولت ژمن دی چې د سیاسي، مدني او دولتي بنسټونو سره د سلام مشورو په ترڅ کې د انتخاباتو د بهیر د لاخ والی لپاره کار او مشورې وکړي. دغه راز منازعه په دغه تړون کې یو شمېر عام مادي هم راغلي دي چې هغه د افغانستان په اساسي قانون کې هم شته. لیکي دواړه خواوې به د اسلام په سپېڅلې دین ټینګ عقیده لري او له هیڅ ډول قید او شرط پرته به د دغه دین اصولو ته غاړه ږدي. دواړه خواوې به په دې مکلفې وي چې ټول قوانین او کړنې د اسلام د دین له اصولو سره سمې وکړي، هغه څه چې د افغانستان د اساسي قانون په دوهمه او دریمه ماده کې هم راغلي دي. په دغه ماده کې راغلي د افغانستان د اسلامي جمهوریت دین اسلامي دی او په دې هیواد کې هیڅ قانون نشي کولای د اسلام له دین سره په ټکر کې راشي. دواړه خواه په دې باور لري چې د افغانستان ټول وګړي د قانون په وړاندې مسؤل دي، ځکه په قانون کې د ټول وګړو که ښځې وي او که نارینه حقوقي خوندي دي. یو موټی افغانستان د ټول افغانانو کور دی او ملي حاکمیت د ملت حق دی. یو شمېر نورې مادې هم شته منظه، اما هغه به وروسته بیا موږ تاسو په ویبسایټ باندې خبرې کړو.
ژوندی اوسئ جواب صاحب، ستاسو نه مننه.
ودان
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
قدر منو اوریدونکو، او لا هم د افغانستان د دغه نوی لاسلیک شوی سند په حق لا چې د سولې په بهیر کې د محل روغه جوړه شوې ده د حزب اسلامي ډلې سره یو بل څه هم لرو چې غواړو تاسو ته وړاندې کو. په تیر خبرونه کې هم زمونږ همکار بیروز خان صاحب راغلی و، تاسو سره ځینې معلومات شریک کړل چې د حزب اسلامي ډلې د پاکستان سره څه شان اړیکې دي او دغه اړیکې تر کوم زایا تر کوم حد پورې دي. دغه ټول تفصيلات یو ځل بیا غواړو چې تاسو ته وړاندې کوو په ګډه به سره واورو.
اوس چې کله دا سوله اوښوا او ګلبدین حکمتیار او دا فامیل څومره چې کورونې غړي دي دی به وکړي شي افغانستان ته لاړ شي، د نوم چې کوم دی به د تور لیست نه اوزي، د امریکایي چې کوم بلیک لیست دی، دا ټول د دې هغه جزئیات دي. پاکستان به تمک لري، خو داسې ښکاري چې ګلبدین حکمتیار په خپل هغه دریز کې چې هغه ډېر سخت دریز نیولی و تر څو خارجي ځواکونه د افغانستان نه وتلي نه وي، تر څو د حزب اسلامي چې کوم اسلامي نظام غواړي هغه عملي شوی نه وي، او دغسې ډېرې هغه د هغه غوښتنې هغه اوس په هغه رنګ کې نه دي پاتې. یو خدا هم چې د ګلبدین حکمتیار چې کوم جنګي توان و، نو هغه یو خود خپل منځي اختلافونو په منځ کې په هغه کې هم ډیر هغه ته زیان ورسېدو. بیا دا چې د طالب سره دی په سوخت کې شریک جنگې ده، خود طالب او د لارې طالبانو چې کوم تحریک دی د دې لارې بیلی دي، جدا جدا دي. او د سره اوس موقع ده د ګلبدین حکمتیار او د حزب سره د ډلې سره چې په افغانستان کې ځانته یو سیاسي رول او راتلونکی هغه ووم ویني او هغه لار خپل هم کی، ځکه چې په افغانستان کې راتلونکي چې کوم دی هغه د جمهوریت ته څنګه ډاکټر اشرف غنی ویلي هم دي، او د پاکستان به په اثر زبداوي مچ اوس د سیخکاری چې د پاکستان د اثر نه ګلبدین حکمتیار وته لري، ځکه د افغانستان په حکومت کې د افغانستان په دغه شورا کې لوی جرګه وته وایو د پارلمان چې کوم دی په هغه کې هم داسې خلک خونه دي ناس چې هغه به په دې ټول سیزون نظر نه د دې ټول جزئیات په هغه سیړلې نه، او کچري ګلبدین حکمتیار باندې بیا دا هم دا شک کې دی چې د پاکستان لاس ته پروزی، نو زه دا غنم چې هغه به سره روغ ته هم نه ویناس، نو دا به د پاکستان تمه ضرور وي. خو ما ته نه ښکاري چې اوس ګلبدین حکمتیار د پاکستان د اثر دومره اثر د لاندې دی چې ګندی پاکستان ورته سوو یو هغه بوکي.
بیروز صاحب، ګلبدین حکمتیار د دې وړاندې هم تړونونه کړي دي چې وروستۍ مات کړي دي، دا ځل څومره امکان دی او دا خبره قوي ده چې ګینی ګلبدین حکمتیار به په دې تړون باندې عمل وکړي؟
د دین مخکې د ګلبدین حکمتیار چې کوم تړونونه وو هغه د خپل منځي اختلافونو تړونونه، کوم چې دا و ډلې وي په پېښور کې د هغوی په خپل منځي اختلافونو کې زیاتره، او د افغانستان د حکومت جوړولو لپاره د دوی هغه و. اوس افغانستان جوړېدو په لاره روان دی. ګلبدین حکمتیار هم په دې پوهېدلی دی چې ځکه د طالبانو سره ستونزه دا ده چې ګلبدین حکمتیار ورسره سره چې کوم نظامي حیثیت د یو جنګیدونکي ځواک لره یا لري، د دې سره سره سیاسي اړخ هم دی. د طالب سره هیڅ سیاسي اړخ نشته. پاکستان په دې وخت کې په سیاسي تور هم او په نظامي تور هم د افغانستان د هغه ډلو نه یعنی سوته په لاس راتلی نشي. جنګ که کیږي هغه په خپل ځای کیږي، خو په جنگ کې هم د افغانستان هغه چې کوم ملي اردو هغه ثابت کړ هغه خوره چې دی وایي چې مونږ دفاع کوو هغه دفاعي تر اوسه کړی. بیا یو اخري خبرې ته به دې تراشم چې د ګلبدین حکمتیار تاریخ چې کوم دی هم ډیر تریخ دی. د ګلبدین حکمتیار سره چې دا کوم روغه وشو دا هم د افغانستان ملت او د افغانستان اولس په خپل زړه باندې لوی کاڼی کېښودو، ځکه ګلبدین حکمتیار د افغانستان دانشوران وجلی دي. ګلبدین حکمتیار د افغانستان چې کوم ادارې دي هغه د منځه وړلې دي. د پېښور تاریخ په وګوره چې په پېښور کې سندونه تر د هغه د افغانانو دانشورانو مړي د اچولې دي. دا دغه تاریخ دی، خو که د دغې کفاره دی ادا کوي نو دی به په راتلونکي کې د افغانستان د مفاداتو خیال ساتي، د افغانستان د یووالي خیال به ساتي، او کشرې دا ونه ساتي نو ملت لاسه دته دا یو زدا ګڼم چې اخیری موقع ورکړل شوه او دی بیا د لاسه ورکړي کچرې د افغانستان د مفاداتو خیال ونه ساتي.
ډېره مننه بیرو سیمون سره خبرو کولو.
مننه.
او اوزو چې عام افغان ولس د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ شبي تړون باندې څه نظر لري، دغه خبرې مونږ ته د سیمینا د ډیب رادیو خبريال دا جبرخي را لګلي.
حکومت صاحب راتک افغانان خوشحالی چې په افغانستان کې صلح راځي، ځکه افغانان نور د جنگ نه ستړي دي. صلح نو صلح لاسلیک امضا شو او په دې باندې افغانان ډیر خوشحاله.
صلح معاهده له دستخط کولو سره په افغانستان کې کلاری راسي
ان شاء الله. نو چې خلک مرسته وکړي د حکومت صاحب سره او په صلح باندې خو افغانان خوشحاليږي. ما خو صلح راځي نو افغانان د مهاجرت د ژوند نه او د جنگ نه ډیر تنګ دي، نو خامخا بس خپل وطن کې به خوشاله او سوکاله ژوند تیری
ان شاء الله چې ټول افغانان به د دې سره خوشبینه وي. حکمتیار صاحب خو یو ګوند په نامه د حزب اسلامي چې دا ټولې دنیا ته د معلومات شته، او د دې په خاطر خو به ان شاء الله ډیر د سماجرین دي چې هغه یا په پاکستان کې یا په اروپا او ملکو کې هم دا به راځي،
او نور کوم وسلوال سي دي هغه به هم صلح ته غاړه کوي
ان شاء الله. ان شاء الله په دې ټول افغانانو یقین دی ان شاء الله چې هم داسې به کیږي.
خو خوشاله دا هم چې دا په دې نور
لکه د نور مخالفینو ته به احساس پیدا شي د راتګ سره کنه. خبر افغانانو خپل خوشحالي څرګند کړی ده کابل کې سهل ده.
والا کابل کې ما همدا شي بس تل خوشاله دي په دې باندې ځکه
سولک خیر دی. داوود چبارخیل، وایس اپ امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزای د علم رڼا غواړي.
ډيري نوري خزي او جنکي هم علم، روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډيري خزي په دغه ارمان مړي یا سرګردانه ګرځي.
تحریک کم نه، تحریک نشته، تحریک چې نه نشته.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو قدرمنو اوریدونکو دا خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه اوري او نن د پنځمبي ورځ 2018 کال د سپتمبر د میاشتې 22 نیټه ده. وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې 8:30 افغانستان کې ته او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11:30 بجې شوې دي. ستاسو قربانه یو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان د سولې عالی شورا او د افغان حکومت غلیم ګوند حزب اسلامي نن د سولې تلون لاسلیک کړی دی. د شورا مشر احمد کیلانی وایي
د پاکستان بهرنیو چارو دفتر د امریکې د کانګرس د غړو یو قانوني وړاندیز ته په ځواب کې ویلي دي د کانګرس ډیر غړي د پاکستان قرباني مني. قانوني وړاندیز کې ویل شوی وو چې پاکستان دې د ترهګري ملاتړ هیواد وګرځول شي. د خارجه چارو دفتر ویان وایي
through successful operations Zarbaz we have been able to clear Fatah of all terrorist groups without discrimination.
ملګرو ملتونو ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرونی وینا ته په جواب کې هند ویلي پاکستان یو ترهګر هیواد دی.
What we see in Pakistan, Mr. President, is a terrorist state.
او اوس هم غواک شي د مهمو خبرونو لنډیز ته.
افغان حکومت او حزب اسلامی په هیواد کې د تشدد کمبلو او دښمنۍ ختمولو لپاره نن د سولې تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی، د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر او د حزب اسلامی د سیاسي دفتر مشر غیرت بهیر او د دغه ډلې د خبرو اترو د وفد مشر محمد امین کریم کابل کې د سولې تړون لاسلیک کړی دی. د افغان سولې عالی شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د دواړه اړخونو د سولې په تلون عمل کولو غوښتنه کړې ده. د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په طالبانو او نور وسلبال ډلو هم غږ وکړو چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو تاکینی.
اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان نفی زکریا یو ځل بیا دا دریس کړی چې پاکستان د ټولو ترهګرو پر ضد پرته له کوم امتیاز څخه ګامونه اخلي. هغه ویلي چې د دغو عملیاتو پایله منل شوې ده او نړیواله ټولنه یې ستاینه کوي. د هغه وینا وه چې د سوله ییز او آرام هیواد تر څنګ هغوی پر امن ګاونډ ته هم لیواله دي. نفی زکریا دغه څرګندونې په داسې حال کړي چې امریکا، افغانستان او هند پاکستان څخه غوښتنه کوي چې په خپله خاوره دې د ترهګرو د خوندي ځالو پر ضد کلک ګامونه واخلي.
هندوستان د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غونډه کې په پاکستان سخت تورونه لګولي او دای یو ترهګر هیواد بللی دی، خو پاکستان په جواب کې د هند تورونه رد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته جنرال اسمبلی غونډې ته ردی وړاندې په وینا کې ویلو دوی د هند سره امن غواړي، خو دا چې د کشمیر مسلې د حل بغیر امن ممکن نه دی.
د امریکې استخباراتي ادارې یا اف بی آی څنګه د خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د هغو دوو کسانو په لټون کې د مرستې وکړي چا چې د نیویارک ښار په یو سړک هغه غوټه موندلې وه چې پکې چاودونکي توکي ځای پر ځای شوي وي. امنیتي چارواکي وایي ښایي چې هغه کسانو هم د نیویارک او نیوجرسي ښارونو په بریدونو کې لاس درلودو.
د خبر پښتونخوا د ترهګرۍ پر ضد ځواکونو د پیښور سره نږدې د داعشتونره بډلې یو غړی نیولی دی. پولیس وایي فرید نمیتن د ښځو او پولیسو په شمول 2 کسانو په وژنه کې ککړ دی. پاکستان د ډېر بخت راهسې په هیواد کې د داعش په منظمه توګه موجودګۍ نه انکار کوي.
د سوریه جنگ ځپلي ښار حلب کې یو واری بیا په هغو سیمو هوایی بمباری شوي چیرته چې یاغي وسلوال شتون لري. په دغو درنو هوایی بمباریو کې شاوخوا 12 تنه ولسي وګړي وژل شوي چې د امریکې او روسیې ترمنځ په لاسلیک شوي د اوربند تړون څخه یوه لویه سرغړونه بلل کیږي.
د امریکې مرکزی بانک فیډرل ریزرو د سود شرا پر د ریکارډ کچه پورې کته ساتلی، خو ویلي د سود شرا زیاتولو لپاره حالات په ښه کېدو دي. اقتصادي پوهان وایي د مرکزی بانک دغه بینا داسې اشاره څرګندوي چې فیډرل ریزرو د دسمبر په میاشت کې د سود شرا زیاته کړي.
د امریکا په شمالي کیرلانا ایالت کې د پولیسو له خوا د یو افریقایي امریکایي د وژنې پر ضد 13 شپه هم سختې مظاهرې شوې دي. د 13 شپې مظاهرې پر مهال د پولیسو له خوا یو بل تن هم په ډزو وژل شوی دی او د دغې ښار والي یا ګورنر په ښار کې د بیړني حالاتو اعلان کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منو اوریدون کو تاسو د دیواره جو خبری خبرونه تا غوږیز د خبرونو لندې تاسو اوریدو او د خبرونه په دې ځای کې واخ شوې دي. مطبوعاتو ته د کتنی او دغه په ګډه سره واورو چې نن په مطبوعاتو کې کومه موضوع برسیره راغلې ده او زمونږ همکار مختار خلیل تاسو لپاره کومه موضوع خوخه کړې ده.
په تیرو ورځو کې په شام کې د دولت اسلامیا د پروپیګنډا مهم د مشر د ابو محمد العدنانی وجل یو ډیره لویه کامیابی ګڼل کیږي. امریکا، ترکی، د عراق حکومت او شیعه ملیشی، د شام کردان، ایران او روس خپلو کې د اختلافات لرلو باوجود د دولت اسلامیه خلاف په جنگ کې یو بل سره ملګری دي او هم دغه وجه ده چې روس هم د العدنانی د وجلو دعوه کوي او امریکا هم. د یوې اندازې مطابق دولت اسلامیه د خپلو ټولو نیولو علاقو څلورمې برخې نه خپل لاسونه وینځلې دي. د دولت اسلامیه د اهم غړي د ابو محمد العدنانی د قتلېدو د واقعې په حواله نن د امریکې آنلاین خریدونکي دی نیشنل انټرسټ نومې دو هفتیزه مجله کې د عرب ملکونو د ناکامۍ د سرخط لاندې د نامتو لیکوال محمد ایوب یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د ابو عدنانی غوندې د مشرانو په وجلو یا د علاقو په واپس نیولو دولت اسلامیه نه خو کمزورې کېدی شي، نه استقامت ګډوډ کې دی شي، او نه پدې عراق او شام کې باچاګردي او شر فساد ختمي دی شي. په دغه سیمو او ملکونو کې د جهادي قوتونو راپورته کېدو لویه وجه د سیمې د ملکونو د مملکتي صلاحیتونو نشتوالی دی. په نورو الفاظو کې دا ویلې کېدی شي چې د سیمې ملکونه خپلو خلکو ته په تحفظ او دوی ته د یو اولسي تړون په ورکولو کې پاتې راغلي دي چې له سببه په شام، عراق او لیبیا کې القاعده او دولت اسلامي غوندې ګوندونه راپورته شوي دي. دې ګوندونو خپلو قبضه کړو علاقو کې اوسیدونکو خلکو ته تحفظ او امن ورکړی دی او خلک ورته د دې په بدل کې د پیسو ټکو او د جنگ دپاره په ظلمو ورکولو صلاح شوي دي. دی نیشنل انټرسټ میگزین لیکي چې د عرب ملکونو ریاستي ناکامي لکه څنګه چې دولت اسلامیه پروپیګنډا کوي نه خو قرآني تعلیماتو نه د روګردانۍ له سبب ده او نه د شیعاګانو او د سنیانو خپلو کې د زړې را روانې دښمنۍ له سبب ده، بلکې د دې بنیاد په کال 2003 کې په عراق د امریکې حمله ده. کمیلا چې د باس پارټۍ او د باس پارټۍ د سوچ د تباکولو جواز ورکړی شوی دی. د امریکې د حملې په وجه د عراق د یو مملکت په حیثیت د تباکېدو په نتیجه کې توندلاري، بنیاد پرسته او جهادي قوتونه را پیدا شول. دا ټول اگر که په نامه بیل بیل دي خو په معنا کې یو دي، او هم دا قوتونه نن سبا مشرق وسطا کې د فساد او د خون خرابې مجرمان ګرځولې کیږي. د دې د لاسه یوه لویه سیاسي خلا پیدا شوه او د دې د ډکولو دپاره ان چې د افغانستان نه هم توندلارو قوتونو مشرق وسطا ته مخه وکړه. د ابو مصعب الزرقاوی په مشرۍ کې عراق کې القاعده جوړه شوه او د هغه د مرګ نه پس اوس د دولت اسلامیه نوم اختیار کړی دی. دی نیشنل انټرسټ میگزین خپل مضمون کې نور لیکي چې د عراقی مملکت تباه کېدو سره سمدستي رقیبو فرقیزو ګوندونو سرونه راپورته کړل او دا شند تیرو څو کلونو راسي د غسیمه کې د شیعه او سنی دښمنی او تربګنی خګرمه ده. دی نیشنل انټرسټ میگزین د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د مشرق وسطا په یو بل اهم ملک لیبیا کې هم اړې ګړې او باچاګردي د شام او د عراق د حالاتو نه په هیڅ ډول کم نه ده، چرته چې نیټو د خپلو هوایي حملو په زور د معمر قذافي مخالف قوتونه زړور کړل، اغوی یې مضبوط کړل، اغوی د معمر قذافي حکومت نسکور کو او هغه قتل کو، او د دغه ورځې نه راپدې خوا لیبیا کې الغو تلغو او شر فساد تو دی. مضمون لیکي چې دا یو منلی شوی حقیقت دی چې د معمر قذافي مخالف قوتونو د هغه حکومت د نیټو د هوایي حملو بغیر نشو نسکورولی.
نا ګرانو او خدرمنو اوریدونکو د ډیوه راډیو خبری خپرونه لا دوام لري. ځینې نور موضوعات او مرکی او راپورونه لرو چې تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو، خو دا مهال چې کوم راپور لرو هغه هم د پاکستان په حق لدی چې پاکستان بهرنیو چارو دفتر د امریکې د کانګرس د غړو یو قانوني وړاندیز ته په ځواب کې ویلي دي چې د کانګرس ډیر غړي د پاکستان قرباني مني او قانوني وړاندیز کې ویل شوی وو چې پاکستان د ترهګرۍ ملاتړي هیواد وګرځول شي. نو په دې حق باندې د بهرنیو چارو دفتر ویان و نفیس کریا خبرګون هم خودلې دی. دغه راپور چې رابیه پیر د اسلام آباد څخه را لېږلې دی ستاسو سره شریکو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت امریکایي کانګرس ته غړو لاړخه پاکستان د تراګرو مرسته کوونکی ریاست ګرځولو په عکس العمل کې یو ځل بیا ویلي دي چې د ټولو تراګرو په ضد د څه فرق بغیر عملیات کوي. دوی هغه تورونه هم رد کړي دي چې د امریکا نیویارک او نیوجرسي ریاستونو د بمبې چاودنو په تور کې نیول سوی د احمد خان رحیمي کورواله پاکستانی و. په اسلام آباد کې د ونیز خبری غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وویل چې د پاکستان مځکه د یو بل هیواد په ضد استعمالولو ته به کله هم پرې نه شي.
Through successful operations of ours, we have been able to clear FATA of all terrorist groups without discrimination.
د زربیاس د کامیاب عملیاتو په ذریعه قبایلی سیمې د ټولو تراګرو څخه د څه فرق بغیر خلاصې کړې سوې دي. تیر ورځ امریکایي قانون سازانو ټیټ پوی او ډینا روهیبیچر لخوا وړاندې کړل سوی یو بل کې تور لګول سوی و چې پاکستان نړیوالې تراګرۍ ته وده ورکوي او د تراګرو ډلو په خصوصي توګه د حقانی نتورک ملاتړ کوي چې د دوی تر مخه په افغانستان کې په امریکایي فوجونو باندې کېدونکي بریدونو کې ککړ دي. دغه امریکایي قانون سازانو غوښتنه هم کړې وه چې پاکستان دې د تراګرو مرسته کوونکی ریاست وګرځول سي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د یو پوښتنه په جواب کې د امریکا لاړخه نیویارک او نیوجرسي کې برید کوونکی احمد خان رحیمي په اړه د معلوماتو لپاره د پاکستان سره د څه رابطو کولو په اړه بې خبري څرګنده کړه، خو د هغه رپورټونه هم رد کړو چې برید کوونکی احمد خان رحیمي ښځه یعنی د کورواله پاکستانی و.
It has been reported that his wife is a Pakistani, which is not correct. According to our preliminary investigations, she is also an Afghan national born in Kabul in 1991.
د بمی چاودنو مشکوک تن رحیمی چې امریکایي وګړی او په افغانستان کې زیږیدلې و ویل کیږي چې څو ځله د افغانستان او پاکستان سفرونه هم کړی و. نفیس زکریا د بلوچستان ریپبلیکن ګوند بی آر پی د مشر برهمداغ بکټی لاړخه هندوستان ته د سیاسي پناه ورکولو د خواست په جواب کې وویل چې برهمداغ بکټی دغه درخواست په بلوچستان کې د هندوستان مداخلت او په تراګری کې د مالی مرستې ثبوت دی. په سویټزرلند کې د جلاوطنۍ ژوند کوونکي بلوچ مشر برهمداغ بکټی وینا ده چې بنګلاديش هندوستان او افغانستان په مرسته به خپله معامله د نړیوال انصاف عدالت ته وړي. دوی د دې څخه وړاندې د ازادۍ په ورځ د هندوستان وزیر اعظم لاړخه د بلوچستان معامله برابر سره کولو هم ورته مننه ویلې وه. د بلوچستان او د کشمیر په معامله د پاکستان او د هندوستان اړیکې د مدیر راهیسه د تاوتریخوالی ښکار دي. او په تیرو ورځو کې د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر کې د فوج پر هیډ کوارټر د خونړۍ برید چې پکې 43 هندي ځواکونه وژل سوي وو دغه تاوتریخوالی نور هم سیوا سوی دي. هندوستان پر پاکستان تور لګوي چې دغه برید لپاره د پاکستان خاوره استعمال سوي ده او د هندوستان د کورونو چارو وزیر راجنات سنگ پاکستان یو تراګر ریاست بللی وو، خو پاکستان دغه ټول تورونه رد کوي او وایي چې هندوستان په کشمیر کې د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي. د دغه تاوتریخوالی وروسته په پاکستان کې د فوجي او هوایي مشکونو په اړه چې کله د نفیس زکریا څخه پوښتنه وسوه نو دوی که څه هم دا هر څه د هرې ورځې عام عملیات وګرځولو، خو په سوشل میډیا کې د افغانې هم خورېدي چې پاکستانی فوج په هندوستان د ممکنه برید تیاری کوي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. هندوستان د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غونډه کې په پاکستان سخت تورونه لګولي دي او دا یو ترهګر هیواد بللی دی، خو پاکستان په جواب کې د هند دغه تورونه رد کړي دي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په وخت د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د هند د واک لاندې کشمیر کې د کړکیچ په حق له په بیان هند سخت عکس العمل څرګند کړی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د هند سیکرټری اینم گامبیر پاکستان یو ترهګر ملک بللی. موږ پاکستان د یو ترهګر ملک په سیر وینو چرته چې په بلیونو ډالره چې زیاتره د نړیوال امداد نه وي د هغو ترهګرو ډلو د تربیت مالی مرستو او روزنې لپاره کارول کیږي کوم چې دوی په ګاونډي ملکونو کې د خپلو ګټو لپاره استعمالوي. ترهګر ګوندونه او د دوی مشران چې پکې د ملګرو ملتونو لخوا هم نومول شوي بغیر د یری او د حکومت په مرسته خپه کلاو مټ ګرځي او خپلې هلې ځلې کوي. د چارواکو په اجازت زیاتره ترهګرې ډلې په آزاده توګه چندې راغونډوي. دا نړۍ سره شوي د پاکستان د ذمارو سرغړونه ده. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل وینا کې ویلي چې نړۍ جنوبی ایشیا کې په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ځان غلی کړی. دوی د هند د واک لاندې کشمیر کې د مظاهره کوونکو په خلاف د هندي حکومت په ګامونو هم سختې نیوکې کړې. زه د غیر قانوني وژنې د بېطرفه پلټنې غوښتنه کوم او غواړم چې د ملګرو ملتونو یوه ډله دې د هند د قابض ځواکونو لخوا د بربریت کره پلټنې وکړي چې ککړ کسانو ته سزا ورکړي شي. هند د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د اتوار په ورځ په پوځي اډه د حملې تور په پاکستان لګوي. په دې حمله کې د هند 13 پوځیان وژل شوي وو. هند وایي د خپلې خوښې د وخت او ځای ځایکي باندې د ځواب ورکولو پوره اختیار لري. پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي هند د پلټنو وړاندې په پاکستان دغه تورونه لګولي. د پاکستان څېړونکي او سیاستدانان هم وایي د کشمیر په حق له د هیواد پالیسۍ کې اوس هم د تندرو د روزنې تربیت او مرستو سوچ موجود دی. د هند د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو هم د پاکستان د وزیر اعظم وینا قندلې ده. دوی وایي د وینا نه صفای پته لګي چې پاکستان د تندرو په شا کلک ولاړ دی. د هند د حزب اختلاف ګوند کانګرس مشر ششی ترور وای د وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې اترې کول ابستی. زما په خیال دا ډیره د مایوسۍ خبره ده، خو خیر د دینه دا خو پخلی وشو چې دې سړی سره مذاکرات د وخت ضایع ده. زما په خیال هند لره اوس د پاکستان په حق له نورو لارو باندې هم سوچ پکار دی. پاکستان او هند خپلو کې پرله پسې مذاکرات هم کړي. دا وخت هند غواړي پاکستان او هند خپلو کې پرله پسې مذاکرات کړي دي. دا وخت هند غواړي یوازې د ترهګرۍ په حق له خبرې وشي، خو پاکستان وایي د کشمیر په شمول په یو شمیر چارو خبرې کول غواړي. کشمیر د پاکستان او هند ترمنځ لانجمنه سیمه ده او دواړو ملکونو په دې اړه د یو بل سره جنګونه هم کړي.
دا دیوا رادیو دا که غواړي چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ deewaradio@voanews.com، چې داسې به لیکئ voanews.com.
واشنگتن ڈی سی دیو تاسو د ډیو رادیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. خبرمنو اوریدونکو، د پاکستان بلوچستان صوبی وکیلانو د کوټې ناوړي پیښې څخه وروسته تر دا مهاله چې 15 ورځې پوره کیږي د حکومت سره بایکاټ کړی دی او دغه بایکاټ له کبله عام ولسی وګړي د ډیرو ستونزو سره مخ دي او ډیر هم مشکلات لري چې غوښتنه کړې ده چې د دوی سره د مرسته وشي. په دې حقله باندې دغه یو راپور چې حمید سمسور تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د کوټې د مریاباد 15 کلنه مریم بیبی هم هر ورځ دلته د کوټ شار کچاری ته راځي، خو لکن د دې د مقدمې هیڅ ډول اورېدنه نه کوي. مریم بیبی وایس اف امریکا ډیوري جو ټلویزیون ته وویل چې د دې یو کوچنی ماشوم زوی د دې لخلې چې لاغه سره د پولیسو د عسکرو لوري جنسي تیری سوی دی. د قائد آباد په تانه کې دغه قضیه درج کړې ده چې تر اوس مهال پورې د حکومت له لوري دغه دوه د پولیسو عسکر د دې سبب مریم بیبی دا په ګوته کوي چې دلته د پولیسو انسپکټر پولیسو عسکرو اکا دی هم له دغه سبب څخه تر اوس مهال پورې دوی نه دي نیول شوي. اوس دا عدالت ته راغلې ده، په عدالت کې انصاف لټوي.
تیئیس تاریخ کو ایک تازه تیر ریفرنس ہوگا، پھر چوبیس تاریخ کو بلوچستان بار اسوسیشن کے جو مختلف باڈیز ہیں ان کا پھر اجلاس ہوگا، آئندہ کل عمل پھر اس میں انشاءاللہ ہم لوگ اعلان کریں.
زما وکیل منظر صدیقی و دا اگست پراتم باندی دا سیول اسپتال پا پیش کی پا حق ورسیدی لاغ را پا دی خواہ موش خوار وزاریو نہ وکیل ستا نہ بلسا کچاری تا زو اورازو او زما هیچ یو چارا نستا زخو یو بیوس شزیم پنځه څلوېښت کلنه مریم بیبی وایي چې اوس دا نه ده معلومه چې د وکیلانو کاربندیز به تر څو پورې دوام ولري او دا به کله ختم کیږي. مریم بیبی وایي چې دومره پیسې خو زه نه لرم چې اوس به بل وکیل نیسم، لیکن د وکیل د نیولو پرته ماته داسې نه ښکاري چې په اسانی به زه انصاف ترلاسه کړم. خو د وکیلانو د اتحادیې یو غړی تیمورشاه ایډوکیټ وویل چې موږ په دې باندې خبر یو سی ولسی خلق له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، لکن زموږ د وکیلانو یو پر نسل لمنځه ولاړ، تر سل زیات خلق سي دي هغه تر درملنه لاندې دي، څوک بیا په کورونو کې پر بستر باندې پراته دي. زموږ د پاره حکومت تر اوس مهال پورې داسې چاپیریال هم نه دی جوړ کړی چې موږ په دې باندې ډاډایو او بیرته کار ته راسو خپل کار پیل کړو.
تازه تیر فرنس وګه پر 24 تاریخ کو بلوچستان بار اسوسیشن کې جو مختلف باډیز هي اون کا پھر اجلاس ہوگا، آئندہ کل عمل پھر اس میں انشاءاللہ ہم لوگ اعلان کریں گے.
د ستمبر پر سلیر وستا منیٹا باندی د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیه د ټول څنګه غونډه هم دوی را بلل ده، په دې کې به دوی آئنده تګلارا اعلانوي. د وکیلانو د دغه کاربندیز له سبب زخه نه یوازې مریم بیبی بلکې د بلوچستان یو شمیر خلک له دې زخه سخت اغیزمن شوی دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو د زمونږ د یو ساعت خبري خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نه نه خبرې باندې اوري. خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت د رائٹ ٹو انفارمیشن لا یا د معلومات دا د رسائی د قانون په سر باندې ډیر فخر کوي چې خلکو ته د بیلابیلو ادارو په حق باندې د معلوماتو ورکولو لار هواره کړې ده. خو په خیبر پختونخوا کې د نیشنل ایجوکیشن کونسل چیرمین په پېښور کې یو خبری کانفرنس ته په وروستیو ورځو کې ویلي دي چې د دغه رائټ ټو انفارمیشن قانون عمل کولو لپاره جوړ کمیشن تر اوسه پورې د هغه 12 شکایتونه په 12 مقدمو کې نه دي پوره کړی او هغه ته معلومات نه دي ورکړل شوی. رپورت په پېښور نه د ریډیو خبري اعلی سادیا قاسم شاره کوي.
د نیشنل ایجوکیشن کونسل نومي ادارې چیرمن نظر حسین تور لګولې دی چې صوبې کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اطلاعاتو ته د رسایي حق یقیني کولو لپاره کم قانون پاس کړی دی او د هغې د لاندې کم کمیشن جوړ شوی دی هغه غیر مؤثره شوی دی.
رائټ ټو انفارمیشن تھرو مونږه د پی ټی ای نه هغه معلومات مطالبه کړو، کوم معلومات کې دی دوی هغه کسانو ته پلاټونه ورکړي دي چې کوم حقدار نه وو. دوی اکرا یونیورسٹی ته شل کنال پلاٹ ورک کو چې قانون کې هغه حقدار نه وو. دوی ایس او ایس ته پلاٹ ورکړي دي هغه هغه ماورای قانون. دوی هغه دوی ډیر زیات پلاٹونه ایجوکیشن پلاٹونه دوی ٹرانسفر کړي دي بل کسانو ته چې قانون کې لیکلې دي چې ایجوکیشن پلاٹس کومه ٹرانسفر نشي کېدای.
هغه وایي چې پکار ده صوبائی حکومت د رائټ ټو انفارمیشن کمیشن موثر کړي او د دې مشر داسې کس ولګوي چې څوک د قانون عملي کول شي. کله چې د صوبائی حکومت د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی مشیر مشتاق غنی نه په دې حق له تپوس وشو نو هغه دا ومنل چې داسې کیږي چې رائټ ټو انفارمیشن کمیشن ته څومره اختیارات ورکړل شوي دي د هغې هغه عمره استعمال نه کیږي.
ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے قانون اس طرح کا بنایا ہے کہ اگر کوئی ڈپارٹمنٹ
مشتاق غنی وای چې کڅوک یو کس ته د غختل شوی معلومات ورکول نه ډډه کوي نو هر محکمه کې یو خاص کس ته معلومات ورکول لپاره مقرر شوی دی او دا کمیشن د هغه خلاف کاروایی هم کولای شي، هغه نیول هم شي او هغه باندې جرمانه هم لګول شي. خو چې څوک معلومات نه ورکوي او خبره نه ښکاره کوي نو د دې نه ظاهره ده چې څه ناسه مسله شته. خو د نظر حسین تر مخه تر اوسه پورې دوی د تعلیمي بورډ او د پېښور ډیولپمنټ اتارټی نه چې کله هم څه معلومات غوښتلي دي دوی ته هغه معلومات نه دي ورکړی شوي او د دوی د رایټ ټو انفارمیشن حق تلفي شوی ده. خو بل طرف ته د رایټ ټو انفارمیشن کمیشن هم د دغه ادارو خلاف کاروایی کولو کې ناکام دی. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیخبر.
خبرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې وړاندې کوو تاسو ته یوه اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
اسی خو په ظاهره داسې ښکارېده چې په سویلي سودان کې د تیرو دونی مکالو راسي انختی خانه جنگی به عقوبت ختم شي. د تیر کال په اگست کې سلواکیر او ریک مچار خپلو کې یو امن لوزنامه دستخط کړله چې مقصد یې د جګړې ختمول وو. د دې لوزنامې تر مخې سلواکیر صدر او ریک مچار اول نائب صدر ومنلی شول. خود خاغلی ریک مچار سویلی سودان ته د راستنېدو نه یو څو میاشتې وروسته په ملک کې فساد بیا شروع شو. په دې سبب ریک مچار یو ځل بیا د ملک وتښتېدو. د سویلی سودان د خانه جنگای ناوړه اړخ د جنگ د پاره د ماشومانو د برتی کولو دی. دا ماشومان د اتلسو کالونه د کم عمر دي چې زیات شمیر پکې د پنځلسو کالونه هم د کم عمر د ماشومانو دی. د ماشومانو په بابله د ملګرو ملتونو د یونیسف نومي ادارې وینا ده چې د کال 2014 په دسمبر کې سویلي سودان کې د جنگ د انختېدو نه راپدی خو دواړو فریقو د جنگ د پاره څه د پاسه 14,000 ماشومان برتی کړي دي. یونیسف د جولای په 8 تاریخ د فساد د شروع کېدو سره سم د ماشومانو جنگ له د برتی کولو د عمل خبر ورکړی وو. د سویلی سودان د خانه جنگای دواړه فریق د ماشومانو د برتی کولو د پاره مختلفې طریقې استعمالی چې پکې د ماشومانو د دوی د مور پلار نه د اخیستو د پاره د دوی د یرولو طریقې هم شامل دي. امریکا د یونیسف رپورت ډیره په فکر کې اچولې ده. اگر که امریکای په سویلی سودان کې د جاری شر فساد د ختمولو لپاره سو ځله غږونه کړي دي، خو دې سره سره امریکا د سویلی سودان په حکومت او د حکومت مخالفه قوتونو ته غږ کوي چې د جنگ د پاره د ماشومانو د برتی کولو غیر قانونه عمل نه سمدستي لاس واخلي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان جان کربی خپل یو بیان کې ویلي دي، کم کسان چې د جنگیالو ګوندونو یا د سرکاري فوج د پاره د ماشومانو د غیر قانونه برتای په کار ونیولای شول، په دوی به د امریکای د قانون تر مخې بندیز لګولې شي یا به پې د ملګرو ملتونو پابندۍ لګولې شي. د زیاته کا چې سویلی سودان کې د جاری جنگ د پاره د ماشومانو برتی کول او جنگ ته د دوی وردیکا کول یو غیر قانونه او ناقابل قبول عمل دی. د دې ناوړه کار نوغې وستل د امریکای په نس د ټولو نه اهم کار دی. مونږ د دې خبرې پخلی کوو چې د اغو خلکو نه به تپوس کولی شي څوک چې ماشومان د جنگ د پاره برتی کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.